بله جاوید نعیمی، تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ولس پروګرامونه درته خبرو. خو اوري چې ټاکل شوی چې افغان ولس مشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د افغانستان پخوانی ولس مشر حامد کرزی هم د ملي یووالي د حکومت پر دواړو مشرانو غږ کوي چې خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او له ولس سره کړې ژمنې عملي کړي. په دې خپرونه کې له پخواني ولس مشر حامد کرزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه هم درته خبرو. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر که پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د امریکا متحده ایالات وایي دا چې روسیه د ایران له یوې هوایي اډې په سوریه کې د هوایي حملو لپاره کار اخلي د خواشنۍ وړ، خو د تعجب وړ خبره نه ده. په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر په زندان کې مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د اشرف غني او عبدالله عبدالله مطبوعاتي مسؤلینو دا خبر تایید کړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دواړو مشرانو ترمنځ په ښکاره د اختلافاتو مسله تېرونی هغه مهال رابرسېره شو چې عبدالله په زغرده پر ولسمشر غني انتقاد وکړ چې په مهمو مسلو د خبرو لپاره نه ورسره ګوري، او په تېرو څو میاشتو کې دوه په دوه خبرې نه دي کړي. د حکومت اجرایه ریاست ویلي چې د نننۍ کتنې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو د روزونکو ماموریت مشر وایي د افغانستان د پوځي الوتکو لپاره به کافي شمیر پیلوټان او تخنیکي کارکوونکي وروزي. تروی هندرسن پرون وویل د الوتکو او نورو تخنیکي وسایلو اخیستل آسان کار دی، خو ستونزه د پیلوټانو پیدا کول او د انساني ځواک روزنه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری تایید کړ چې د پیلوټانو او تخنیکي کارکوونکو روزنه وخت او زیات مالي لګښت غواړي، خو باید ستره ستونزه نه وي. دا ستونزه د حل لار لري. کله چې امریکا د الوتکو مرسته راسره کړي، افغان پیلوټان هم روزلي دي. دا کار زیاته پانګه غواړي، خو موږ په بهرنیو هیوادونو کې پیلوټان روزو او مسلکي کارکوونکي ورته برابروو. د افغانستان د هوایي ځواک ګڼ شمېر محصلین اوس مهال د امریکا په ګډون په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو لګیا دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون دوه تنه مشکوک ترورستان ونیول شول. د دې ولایت د ملي امنیت ریاست خبر پاڼه وایي چې نیول شوو کسانو په پنجوایي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو حملو پلانونه جوړول او عملي کول، په لارو کې ماینونه ځای پر ځای کول، او د خلکو ورځنی ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کړی و. خبر پاڼه وایي چې دا کسان په کندهار کې د امنیت ریاست په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. د ننګرهار ابتدایي محکمې د انسانانو یو تښتونکی پرون په اعدام محکوم کړ. د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې د ابتدایي محکمې دا حکم په علني غونډه کې شوی او مجرم ته مدافع وکیل هم ورکړ شوی و. په خبر پاڼه کې د محکوم هویت نه دی څرګند شوی. د خبر پاڼې په حواله دې سړي په ننګرهار کې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود او قتل هم کړی دی. د محکمې په جریان کې د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي هم حاضر و. خو محکوم شوی سړی د ننګرهار د ابتدایي محکمې د دې حکم پر خلاف د استناف غوښتنه کولی شي. د امریکا متحده ایالات وایي دا چې روسیه د ایران له یوې هوایي اډې په سوریه کې د هوایي حملو لپاره کار اخلي د خواشنۍ وړ، خو د تعجب وړ خبره نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک ټونر پرون وویل دا چې روسیه د ایران د همدان له هوایي اډې کار اخلي د سوریې په حلب ښار کې د بشري مرستو او د داعش پر ضد مبارزې لپاره د موسکو او واشنګټن د همکارۍ امکان په بشپړ ډول له منځه نه وړي. خو مارک ټونر ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکي تر اوسه له کرملین سره د داسې همکارۍ د موافقې تر حده نه دي رسېدلي. تونر څرګنده کړه چې موسکو په سوریه کې پر هغو منځلارو ملیشو چې امریکا او متحدان یې ملاتړ کوي بمباریو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی پرون څرګنده کړه چې په حلب کې په پرونیو بمباریو کې لږ تر لږه 19 ملکي کسان وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل چې په دې حملو کې لږ تر لږه درې ماشومان وژل شوي دي. د هغه په وینا د حملې د روسیې یا د سوریې د حکومت جنګي الوتکو کړي او ګڼ شمېر کسان پکې ټپیان شوي هم دي. په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان منانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې د ملاتړ په تور بندي شوی و په زندان کې مړ شوی دی. دریاوی کلن منانوف په تاجکستان کې د اسلامي رستاخیز ګوند مشر و. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګه په تاجکستان کې د ازادګان په نوم د یوې ویبپاڼې په حواله وایي چې منانوف بیګا په دوشنبې ښار کې په یوه تقریب ځای کې ساه ورکړې ده. د منانوف د کورنۍ یو شمېر غړو د ازادګان ویبپاڼې ته د هغې د مړینې خبر تایید کړی خو د تاجکستان رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. منانوف پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغه سیاسي بللي و. د هغه د ګوند یو شمېر نورو نیول شوو غړو ته له لسو نه تر 25 کلونو پورې د بند سزاوې اورول شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به نن په کاسوو کې وي او د هغه هیواد له ولسمشر هاشم تاچی او صدراعظم عیسی مستفا سره به وګوري. بایدن پرون د سربیا په مرکز بلګراد کې و او د هغه هیواد له صدراعظم او نورو لوړ رتبه چارواکو سره یې وکتل. بایدن سربیا ته له رسېدو سره سم د یو شمېر افراطي ملتپالو له پراخې مظاهرې سره مخامخ شو. د سربیا د حکومت د مشرانو او بایدن د کتنې په مهال ګڼ شمېر افراطي ملتپال د سربیا د ولسمشر د دفتر په مخ کې راغونډ شوي وو او د ډونالډ ترامپ ته رای ورکړې شعارونه ورکول. دا د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د جو بایدن وروستی اوږدمهاله رسمي بهرنی سفر ګڼل کیږي. ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 2290 څپو سربیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صاف او وازي اوریدلی شي. که خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګي ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران باید خپل اختلافات حل کړي.
هیله به دا ده چې دا دواړه مشران یو د بل سره همکار وسیږي او هغه ژمنې چې د افغانستان ولس ته وکړي دي پر هغو ژمنو باندې عمل وکړي.
له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه په همدې خبرونه کې درته خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربېره د خپرونې دوهم نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي. د خپرونې لومړۍ موضوع راخلو. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله نن د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره سره وګوري. د راپورونو په اساس ویل شوی چې دواړه مشران ښایي په حکومت کې د وروستیو راپورته شوو سیاسي اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. د دواړو مشرانو د رسنیو مسؤلینو ازادي راډیو ته د دوی د نننۍ کتنې پخلی وکړ خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. فرشته جلازه جزئیات وړاندې کوي.
د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون تایید کړ چې ښاغلي اشرف غني او عبدالله به نن د حکومت په چوکاټ کې پر موجودو سیاسي اختلافونو د خبرو لپاره سره وګوري. که څه هم د دې لیدنې خبر تایید شوی خو ارګ د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو د نننۍ بحث پر موضوع د ځانګړو معلوماتو یا نورو جزئیاتو لور کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست ویندوی هم په دې اړه د جزئیاتو لور څرګندولو ډډه وکړه خو ویل چې دواړو خواوو په خپلو کې د مخامخ لیدنې او خبرو د اهمیت لمخې بلاخره دا پریکړه وکړه چې نن به سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویندوی په وینا د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله د نننۍ لیدنې پریکړه به وروسته په یوه خبر پاڼه کې له مطبوعاتو سره شریکه کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دواړه مشران په داسې وخت کې سره ګوري چې د رپورټونو پر اساس په حکومت کې د نننه سیاسي ناندري تر بل هر وخت زیات شوې دي. عبدالله عبدالله څو ورځې وړاندې پر ولسمشر غني په زغرده نیوکه وکړه چې پر ډیرو مهمو مسلو یې د خبرو وخت نه دی ورکړی، ناسمې پریکړې کړي او حتی په تیرو څو میاشتو کې مخامخ خبرې نه دي ورسره کړي. د افغانستان ملي وحدت حکومت د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه وخت لري چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د سیاسي توافق مواد بشپړ کړي. د دې توافق پر اساس د افغانستان د ملي وحدت حکومت جوړ شوی و. همدارنګه دا به هغه وخت وي چې په افغانستان کې باید د ملي شورا انتخابات وشي او په اساسي قانون کې د تعدیل پر اساس باید په دولتي چوکاټ کې د صدر اعظم چوکۍ رامنځته شي، چې د رپورټونو پر اساس له عبدالله عبدالله سره ژمنه شوې ده. خو په افغانستان کې روانو سیاسي او امنیتي حالاتو ته د کتنې پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څه موده مخکې څرګنده کړه چې د ولسمشر غني حکومت باید د خپلې 15 کلنې دورې تر پایه پر خپل حال پاتې شي. د ارګ مطبوعاتي سرچینې وایي چې ولسمشر غني اوسمهال د ملي وحدت حکومت د جوړولو پر سیاسي توافق لیک پر بیا غور لګیا دی. د ولسمشر سلاکار نبی مستاق پرون ازادي راډیو ته وویل
بسیار کار
دی، وایي ډېر کار پر دې دی چې د توافقنامې هغه متن وکتل شي چې هلته څه لیکل شوي دي، تر څو دا موضوع روښانه شي چې که لویه جرګه نه شي حکومت تر 15 کلونو دوام کوي که نه. که په متن کې داسې یو څه وي بیا جمهور رئیس د هغې مخالفت نه شي کولی، خو که په متن کې وړاندوینه نه وي دا بیا په بشپړ ډول بېله موضوع ده او جمهور رئیس ته ښایي چې کوم تصمیم نیسي.
ښاغلی مستاق زیاته کړه چې ولسمشر غني په وروستیو کې په افغانستان کې د روانو سیاسي حالاتو او ستونزو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره غږېدلی او جان کیری د دې سیاسي بحران د ژر حل ژغ قرباني کړی دی. دا نه ده څرګنده چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د سیاسي توافق پر متن نن څه خبرې او پریکړې کوي.
په بشپړه توګه د ملي یووالي د حکومت د سیاسي موافقې عملي کول د اجرایه رئیس یو مهمه غوښتنه ده. د دغې موافقې پر اساس د اجرایه پوست باید پر اجرایه صدارتي څوکۍ بدل شي چې په اساسي قانون کې تعدیلاتو ته اړتیا لري او د اساسي قانون تعدیل لپاره هم باید لویه جرګه راوبلل شي. خو د اساسي قانون د لویې جرګې د رابللو لپاره هم یو لړ شرایط وضع شوي دي چې د کارپوهانو په وینا هغه په اوس وخت کې نشي پوره کېدی. د لویې جرګې د غړو په ترکیب کې د ولایتي شوراګانو او ولسي جرګې پر غړو سربیره دغه راز د ولسوالیو د شوراګانو غړي هم باید شامل وو چې تر اوسه انتخابات نه دي شوي. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي که د اساسي قانون لویې جرګه نشي جوړېدی بله دودیزه جرګه دې راوبلل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دغه راز وویل چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته پکار ده چې په خپلو کې اختلافات یوې خواته کړي او له ولس سره په کړو ژمنو عمل وکړي. له ښاغلي کرزی سره دا ځانګړي مرکه په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن کړې ده.
رئیس صاحب ډېره مننه چې د مرکې وخت مو راکړو. که څه هم د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د خپل منځیو اختلافاتو سره مخ وو، ما اوس په دې وروستیو کې دواړو مشرانو په علني توګه د یو بل په خلاف باندې ځینې څرګندونې وکړې چې ژورې اندېښنې په هیواد کې زیږولې دي، د نظام د بقا په برخه کې او د خپل حکومت د بقا په برخه کې. تاسو دغه اختلافاتو ته په څه ډول ګورئ؟
د تاسف خبره هیله به دا ده چې دا دواړه مشران یو د بل سره همکار اوسېږي او هغه ژمنې چې د افغانستان ولس ته ورکړي دي ژمن باندې عمل وکړي او که دوی داسې وکړي او خپلو ژمن باندې عمل وکړي نو موږ په تمام معنا له مخ شو سره همکار او ملاتړ وو، بیا به موږ سره ملاتړ یو. خرزو به دا ده چې په اتحاد او اتفاق کار وکړي او ټول هغه ژمنې چې د افغانستان د ولس کړي دي هغوی باندې عمل وکړي او پرې ودروي.
ستاسو په اند که چېرته دا اختلافات دوام وکړي بیا تاسو د نظام په راتلونکي په څه ډول ګورئ؟
نظام به صدمه ونه ویني. نظام باید پاتې شي. د افغانستان د خلکو په لاس جوړ شوی قانون اساسي دی او دا باید په تمام معنا پاتې شي. خو د قانون اساسي د بدلون دپاره د تعدیل دپاره افغانستان د جرګو عنعنه لري.
بله،
د افغانستان ملي عنعنوي جرګه وه چې دا قانون اساسي ایجاد کړي او افغانستان خلکو ته وړاندې کړي او د افغانستان خلکو ومني او په هغه باندې موږ خپل نوی سیاسي ژوند بنا کړي. څه چې پېښه ده په افغانستان کې دا مشکلات چې اوس موږ لرو، طبعا چې یوه برخه د دې مشکلاتو یوه حصه د دې مشکلاتو به زموږ خپل وي او په ځینو موارد کې به ځیر نه وو دقت به نه کړي چې دا مشکلات را پېښ شي. خو عمده برخه د دې مشکلاتو د پردو د اهدافو د وجې ده، هغه مرامو د وجې ده چې په دې سیمه یا په دې خاوره کې لري. خو موږ افغانان باید چې په اتحاد او اتفاق لکه څنګه چې همیشه وو د مشکلاتو په وخت کې یو د بل لاس سره وکړي، سره به توجه وسېږو. زموږ د فعلي حکومت مشران د افغانستان ولس موږ ټول او دا خاوره د دې مشکلاتو څخه
راوباسو او ان شاء الله نجات.
حکومت وحدت ملی با اساس یک توافق سیاسی بین دو تیم ایجاد شد. با اساس توافق سیاسی حکومت وحدت ملی رهبران از اینا مکلف بودند که دو سال از عمر حکومتشان باید لوی جرگه قانون اساسی خواسته شود تا تعدیلات در قانون اساسی به و پست ریاست اجرایه شکل قانونی خود بگیره. تا به حال چیز پیشرفت در این زمینه دیده نمیشه. اگر چنین کاری نشه موقف شما دو رابطه دو زمینه چه خواهد شد؟
توافق سیاسی که بین دو برادر شد باعث ایجاد حکومت شد که نام میشه حکومت وحدت ملی بود. مراسم تحلیف را که من انجام دادم و به حکومت جدید و به رئیس جمهور سپردم و اعلان کمیسیون انتخابات که در نتیجه توافق به مردم ارائه شد صورت گرفت. امیدواری ما است که حکومت فعلی قسمی که قبلا عرض کردم برتون به تمام وعده هایی که به مردم افغانستان دادن عمل کنند، خصوصا خواستن لوی جرگه یکی از وعده های مهم حکومت فعلی افغانستان بوده و باید زود به زودترین فرصت دایر شد تا مردم افغانستان بین خود جمع شوند و در مورد آینده خود، در مورد قانون اساسی خود و در مورد مشروعیت حکومت فیصله خود بکنند.
در صورت حکومت وحدت ملی نخواهد لوی جرگه را تدبیر کنه، در صورت موقف شما
طبعا که باعث مشکلات به حاکم میشه، طبعا که باعث از این میشه که نارضایتی ها زیاد شد، طبعا باعث شکست ریخت های میشه که قبلا عالم داریم دیده میریم که مشکلات ایجاد شده و آرزوهایی که مردم داشتن به اون آرزوها مردم میخوان برسن. پس به تمام معنا خواهش ما توصیه برادرانه ما به اینا ایست که به زودترین فرصت به زمان معینیش که ختم دو سال یا در ظرف دو سال قرارداد که اینا بین خود کردن لوی جرگه خواسته شد. اگر لوی جرگه قانون اساسی رو نمیتونن ما مشکلات درک میکنیم، پروا نداره. ما نهادی به نام لوی جرگه عنانوی افغانستان داریم که رسمی دیرینه ملت افغانستان است و در مشکلات عظیم وطن این جرگه با هم یک جا شدن و با راه نجات به افغانستان پیدا کردن. ما مطمئن استم که جرگه عنانوی نتونه ای که مشروعیت نظام دوباره تایید خواهد کرد و تجدید خواهد کرد، بلکه راه بیرون رفت از این مشکلات فعلی را پیدا خواهد کرد و به نفع حکومت و به نفع هر دو برادر ما که به راست امور هستن امروز و به نفع ملت افغانستان خواهد.
من نه لایوی خواه ملی وحدت حکومت در خپل منځ اختلافات و نظریه گی تو ورته وخت په هیواد کې ځنه خوځښتونه دي. نیویورک ټایمز په دروستو کې یو مقاله خبره کړه ده تر ډیره پورې د دغه خوځښتونو شاته ستاسو لاس خودل شوی ده چې تاسو وګورئ چې تحرکات هڅوي او مشکلات جوړوي.
بس بدبختانه چې دغه چل زما نه دي چې دا تحرکات وکړم، نه په هیڅ جوړولو کې استعداد درم نه په داسې تحرکات استعداد درم. دا زما نه دي.
یک موضوع دیگره کې نیویورک ټایمز به وی اشاره کړه ایست که شما هنوز هم من حیث یک رهبر برحال عمل میکنین، همه روزه دید و بازدید دارین و مقامات پیشین و فعلی و بعضا روابط مستقیم با بعضی از کشورها دارین. تحلیل روزنامه ای بوده که همچو عمل میتونه که حکومت وحدت ملی را تضعیف کنه.
نخیر ابدا نه. به تمام را به تعیید حکومت هستیم، میخواییم که اینا کار خود پیش ببرن و به درستی پیش ببرن و در چوکات قانون اساسی پیش ببرن و به اساس مشروعیت قانونی و سیاسی و مردمی پیش ببرن، پشتیبانشان هستیم. البته آرزو داریم که وعده های را کردن کسی قبلا نرس کردم با اونا عمل کنن و زودتر عمل کنن تا با مشکلات کشور مواجه نشود و استقلالت و حاکمیت ملی خاک ما را و وطن ما را نگهداری کنن. دید بازدید ما با مردم کدام هدف مشخصه به ای که یک تحریک ایجاد کنم و یا صحنه دیگری برای حکومت داری دیگه ایجاد کنم نیست. بارزی که باز نشسته شدم و به این خانه آمدم مراجع مردم افغانستان زیادتر شد و خوشحال هستم از این. طبعا کشورهای خارجی هم با ما به تماس هستن، نشست و برخاست داریم. 14 سال حکومت کردیم در یک شرایط بسیار مشکل افغانستان و یک سلسله را ایجاد کردیم از هویت و از شناخت ملی افغانستان با کشورهای بیرونی هنوزم به دلچسپی دارن و تماس میگیرن. پس چی نیست؟ یعنی ایجاد کدام فضای دیگی سیاسی نیست، یک پروسه عادی و طبیعی زندگی روزمره است و در پشتیبانی به صلح و امنیت و خوشبختی ملت افغانستان و حکومت فعلی است.
که واسه رئیس بحث لکنه پراخه کو ملی وحدت حکومت د پیل رئیس ځان ته ځنه اهداف کې خپل چې هغه د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې بدوی سره قام عمل کوي، د صلح پروسه به سره هم ته مختبیای او د سیمه ایزو هیوادونو سره د همکاري درامسته کول لپاره به دوی درو اجماع ته اشاره وکړه چې یو ملي اجماع وي او به سیمه ایزو اجماع وي او یو نړیوال اجماع وي. په دې ارتباط باندې د ملي وحدت حکومت هڅه سره څنګه بوله؟ آیا دوی توانېدلی دی چې ملي اجماع رامنځته کی دغه ستونزو د حواله لپاره
هغه متاسفانه کوي خو د مشکلات کوم نه درلود هغه نست هم دغه واجب چې لو جرګه غوښتي که د قانون اساسي جرګه سره غوښتل کېدای چې نه حاضر نسته او تشکیلات یې نسته نو باید چې د افغانستان انانې لو جرګه غوښتل شي چې پر دې توافق راسي او اجماع راسي مثلا د امریکې پر بمباریو چې ما بندي کړې او په ډېر زحمت مې بندي کړې په ډېره خواري مې بندي کړې امریکې ټوله هڅه وکړه چې ما بدنامه کړي او ما کمزوري او پرې مې نه ږدي چې دا غوښتنه زه امریکا خو ومکړه مثلا د بندیخانو دوباره په لاس ورکول امریکایانو ته موږ د امریکې د حضور په افغانستان کې مخالف نه یو که دوی اډې غواړي ودې غواړي خو داسې نه چې د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې وي د افغانستان خاوره تر پښو لاندې وي د افغانستان ولس تر بمباریو لاندې وي او د امریکې حضور یا په بله معنی د امریکې د حضور د توجیه لپاره جنګ ته لمن ووهل سي زه زه شدید المخالف یم ما د حکومت مشرانو ته وویل چې دا باید پرې نه ږدي بل وینو په ښکاره په افغانستان کې افغانان یو د بل وژل کېږي او نفرت خپرول کېږي د طالب په نامه او د غیر طالب په نامه دا څوک چې مري که زموږ عسکر دي که زموږ ملي پولیس دي که زموږ امنیت ملي دي که زموږ عام ولس دي او که طالب دي ټول افغانان دي موږ یو د بل سره وژنو او بیا افتخار وکړو په سیمه کې د بهترین رابطې طرفدار یم خو د هغه افغانستان د رابطې طرفدار لکه ما چې ورپېښو دوی ته یو باعزت افغانستان مشتام سان په مقابل کې سیال او په عزت ولاړ
سیمه ایز اجماع ته او دا غونډه هو ودونو د سیمه هو ودونو سره د همکارۍ مسله به لږ برو سره شو تاسو په هواد کې دننه د تروریزم په خلاف روانه جګړه په ارتباط باندې ځنه ملحوظات درلودل
شدید ملحوظات د خلکو کوروتو د شپې ورتاک او بيول او د سولې مخالفت کول
نو د امریکا د ولسمشر روسي پر پریکړه ته په ساده ډول کوي چې یو څه برته خپل ځواکونو ته صلاحیت ورکړي چې د طالبانو او القاعده او د داعش په خلاف په عملیاتو کې برخه واخلي
مطلق مخالفت شدید مخالف ثابت چې زموږ په خاوره کې هیڅ پردی قوت هغه څه چې افغانان ترلاسه کول دوی نشي کولی جنګ او زور د حل لار وای خو دا دېرش کاله جنګ باید د حل لارو پیدا سوی وای د امریکې د حضور مخالف نه یم خو د امریکې د اعمالو په افغانستان کې په شدت مخالف امریکا باید په افغانستان کې بمباري ونه کړي امریکا د افغانستان په سیاسي امور کې مداخله نه کړي زموږ د انتخاباتو ورانۍ ټول د امریکې د مداخله او د امریکې د اهداف ته باندې دا باندې امریکا نور مخالفت دوستی ورسره کړ
پس به نظر شما چی بدیل وجود داره تا افغانستان بتونه با تحرکات جدید مخالفین که طالبا داعش و القاعده هم
پس درست درست اگر این جنگ فعلی بین طالب و بین دولت مسئله داخلی ماست جنگ بین دو افغان است این هیچ خارجی کمک کردن نمیتونه دامن زره میتونن که میزنن دامن ولی حل آوردن نمیتونه ختم کردن نمیتونه این تنها افغان ها ختم کردن که هر دو جانب هم طالب و هم ما در دولت افغانستان و مردم ما فیصله کنیم که ما به عزم خود و به اقدام خود این موضوع رو حل میکنیم و بهترین راهش مذاکره است ولی اگر این موضوع حقیقتا جنگ علیه تروریسم است جنگ علیه افراطیت است پس ثابت شد که امریکا به تنهایی خود و از راه اعمال خود که مرتکب میشه نمیتونه که به تروریسم و به جنگ خاتمه بده بلکه افراطیت و تشدد و کشتن مردم توسط افراطیت روز به روز زیادتر شده میره در اینجا باست لازم است که امریکا با کشورهای بزرگ جهان که اکثرشون در منطقه ماست روس، چین، هند و همسایه ها ما بشینه و مشکل خود عرض کنه و از اونها طلب همکاری کنه و از راه یک همکاری صمیمی و صادقانه مشکل تروریسم حل کنه در صورت حل میشه
قبلا شما فرموده بودید که کلی صلح در افغانستان نزد امریکا و پاکستان است
بالکل است
وقتی میگن که مشکل جنگ با طالبا این مسئله داخلی خود ماست
اگر است
بله
اگر داخلی است پس خارجی در اینجا کاری کردن میتونه خود ما باید با این مسئله حل پیدا کنیم و از راه مذاکره اگر بیرونی است امریکا به تنهایی خود نتونست که این موضوع حل کنه بلکه زیادتر شد لحاظ با کشورهای همسایه با کشورهای بزرگ باید صحبت شد بدون شک جنگ در افغانستان و عدم صلح در افغانستان نتیجه اعمال امریکا و پاکستان است و نتیجه خواسته های این دو کشور است و تا زمان با این مشکل می باشیم که اینا به خواسته های خود نرسیده باشند و یا پلانشان و برنامهشان تطبیق نشد.
در سول پروسه کسه هم ستاسو در حکومت به محل شروع شو او بیر زیاد حل زلم شوی خود پاکستان نه همکاری پده برخه که او کلا کلا دومخ سیاست ها غصو شه در پروسه بیاگل ناکامی سر مخامخ کرده ملی وحدت حکومت هم دغه پروسې ته دوام ورکړو او بل اخر دماغ برخلیک سره مخامخ شول چې ستاسو حکومت سره مخ شو. اوسنی ولسمشر د دغه ستونزې د هواري لپاره د سیمه ایز اجماع په نامه یو هڅه پیل کړې ده. دغه هلې ځلې ستاسو په نظر باندې څومره کولی شي پاکستان مجبوره کړي سو هغه طالب مشران چې هلته دي د سولې خبرو ته کښېني او بل اخر د سولې په پروسه کې دي مومت واقع شي؟
د دې هلې ځلو تایید کوم او شکر دی د سیمه ایز هماهنګۍ او همکاري راوړل او ایجادول او داسې فضا مساعدول ډېر ښه خبر د پاکستان سره د ډېر ښو ډېرو نیکو لایقو طرفداري. د پاکستان ملت د افغانستان ډېر نږدې دوست ملت دی. موږ لکه دوګانه ورونه خو د پاکستان حکومت متاسفانه ډېره موقع د لاسه ورکړې په لس فلس کال کې. هیله مې دا ده چې دا موقع نور د لاسه ورنه کړي او ژر تر ژره د افغانستان سره پر یو ډېر حقیقي واقع بینانه بنا د دوستی او د رابطو د جوړولو اقدام وکړي.
دا کوم فشارونه چې په پاکستان باندې اوس مهال موجود دي، امریکا په ښکاره وویل چې که د حقاني شبکې په خلاف باندې دی عمل نه کوي نو دوی خپلې مرستې بندوي او هغه 300 میلیونه ډالر شکل نه به د پاکستان پوځ ته کېدله. هغه یې ځنډولی ده او هغه یې مشهور ته ګرځولې ده د حقاني شبکې په خلاف اقدام باندې. دا به څومره مؤثر تمام شي ستاسو په نظر؟
دا کوششونه او دا اعلانونه موږ پخوا هم لیدلي دي. زما د حکومت په دوران کې څو ځلې امریکا اعلان وکړي چې د حقاني ډله د ISI ثابت شوی لاس دی، خو بیا هیڅ ونه کړل او بیا اعلانونه وکړي چې پاکستان سره حکومتونو بندو پر پاکستان فشار راوړو. دا خو بیا بېرته وروسته سوچ په بعد بېرته معاملې ورسره شروع کړې. نو زه پر دغو فشارو ډېر مطمئن نه یم چې دا به رښتینی وي او بیا دا به دوامدار وي.
په وروستیو کې په تورخم کې ځینې شخړې رامنځته شوې، دروازه جوړه شوه، که څه هم اوله شخړه شوه مخنیوی شو، اما وروسته د ملي وحدت حکومت یوې اعلامیې په خپرولو سره
په دغو دروازو چې پاکستان یې جوړوي دوی پر افغانانو ډیورنډ تپلای نه شي، ابدا به افغانان ډیورنډ ونه پیژني. مخکې چا پیژندلی نه دي، اوس نه کېږي او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا وکړي. دا د ولسونو فیصله ده، د ډیورنډ د دواړو غاړو د خلکو د افغانانو. په دې دروازو ډیورنډ رسمیت نه شي پیدا کول او موږ به ډیورنډ ابدا په رسمیت ونه پیژنو. خو پاکستان ته دا وایي چې د دې سره سره چې موږ ډیورنډ په رسمیت نه پیژنو، ستاسو سره دوستي غواړو، ستاسو سره رابطه غواړو، ستاسو سره راشه درشه غواړو. دا اساس ومنه او د دې اساس د منلو سره د افغانستان سره دوستي وکړه، موږ به ستاسو بهترین دوست یو.
د افغانستان لپخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه وچ په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر رئیس حمید مومن کړي و. دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. کرزی د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او له ولس سره کړې ژمنې عملي کړي. افغان ولس هم چې د ویاړلي یوې مهمې ملي ورځې لمانځلو ته تیاری نیسي، له خپلو مشرانو هم غواړي چې په خپل ګډون سره دغه د خپلواکۍ ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. سبا د زمري یا صد اتویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ له اووه نویمې کلیزې سره برابره ده. د دغه جشن د لمانځلو لپاره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له مخکې تدابیر نیول شوي دي. یو هم کندهار ولایت دی. صادق رشنی له کندهار پرې رپورټ لري.
افغانستان د خپلواکۍ د اووه نیمې کلیزې له نږدې کېدو سره سم د کندهار پر ټولو دوکانونو او کاري سیمو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه ځړول شوي او د جشن د لمانځلو لپاره د کندهار یو شمېر چوکونه او لارې په برېښنایي ګروپونو پوښل شوي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي د ازادۍ د ورځې د لمانځنې لپاره یې هم په ملکي او هم په پوځي کچه تیاری نیولې. د کندهار د والي ویان سمی خپلواک وایي د استقلال د جشن د لمانځنې په ورځ به خاص نمایشونه او پریټونه د نظامیانو له لوري ترسره سي او د عامو خلکو د خوښۍ لپاره یو شمېر کنسرتونه او تفریحي پروګرامونه هم په پلان کې دي. دوی وایي د دغه ورځې د لمانځنې لپاره په ښار او ولسوالیو کې ګڼ پوځیان ځای پر ځای سوي او ښار ته داخلېدونکي لارې او ښاري سیمې څاري.
پوره امنیت تدابیر نیول شوي دي او هغه ملي ځای چې خلک د میرې دپاره بیا هم دروزاتاتشتمې د استقلال ورځ لمانځل کېږي. د پوره امنیتي تدابیرو د نیولو تر څنګ خلکو ته هم د هغه د استقلال د ورځې په مناسبت سره هغه پوهاوی هم ورکول شوی ده او د پوهاوی هم ورکول کېږي.
په عین وخت کې د دغه ورځې لپاره د کندهار اوسېدونکو هم چمتووالی نیولی. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ملي بیرغونه یې رانیولي او د دغه ورځې لپاره یې ملي کالي او ډالۍ برابرې کړي.
د خپلواکۍ د ورځې لپاره مې دا رانیولي. موټر باندې موږ هم بیرغ منځ ته موټر مشکل دغه ورځې ولمانځو.
کندهار کې سش کال د ازادي جشن د تیرو کلو په نسبت خورا په جوش او زور سره لمانځل کیږي، ځکه سش کال ځوانان هم ډېره امادګي ورته نیولې ده او دولتي چارواکو هم په دې برخه کې امادګي نیولې ده. تاسې ګورئ چې ښار کې بیرغونه او اشارې شاوخوا لګول شوي دي او ځوانان مدني ټولنه هم په دې برخه کې خپل امادګي نیولې ده چې سش کال جشن په خورا شوق سره ولمانځي او دا د ازادي جشن دی. خلکو ته دا روحیه باید ورکول شي چې هر کال د ازادي جشن پر یو کال بل کال باندې شور دغه سي تجدید سي او خلک په ازادي په معنا باندې پوه سي او خلکو ته تیر تاریخ یاد سي. د هر کال دا جشن ازادي لمانځل کیږي، خلکو ته زموږ هغه تیر تاریخ یاد دي او خلکو ته زموږ هغه پخواني اتلان، هغه زموږ کم مېړني خلک چې وه چې ازادي اخیستې ده، او هغوی تاریخ به هر کال تکرارېږي او هغه به نه هېرېږي.
د کندهار چارواکي عوام خلک پر داسې مهال د استقلال د ورځې لپاره د تیاریو خبرې کوي چې د نامنوي له امله په دغه ولایت کې په تیرو اتو کلونو کې دغه ورځ پیکا او د عامو خلکو له ګډون پرته لمانځل کېدل.
په کندهار کې د زمری اسد د اتوشتمې د ونویومې کلیزې د افغانستان د خپلواکۍ د ونویومې کلیزې لپاره د چمتو شوو تدابیرو راپور و سبا د ورځ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لمانځل کیږي. ازادي راډیو به په دې اړه بیا هم تاسو ته وروستي مطالب واوروي او د غراز د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدل شي. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې 2:19 پروګرامونه د تخبرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د روزونکو ماموریت مشر وایي د افغانستان د پوځي الوتکو لپاره به کافي شمېر پیلوټان او تخنیکي کارکوونکي وروزي. د امریکا متحده ایالات وایي دا چې روسیه د ایران له یوې هوایي اډې په سوریه کې د هوایي حملو لپاره کار اخلي د خواشنۍ وړ خو د تعجب وړ خبره نه ده. په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان منانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې د ملاتړ په تور بندي شوی و په زندان کې مړ شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به نن په کاسوو کې وي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به وګوري. ازادي راډیو اورې د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو مخکې لدې چې د ازادي اوریدونکو 19 پروګرام د تخپور کړو په مخکې د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام اوریدو ته.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې پکې د لغمان ولایت د روخان د لیسې د یو زده کوونکي ضیاء الحق ستونزه خبره کړو. دا ازادي راډیو ته ویلي چې د روخان پولیسه کې د سامې په توګه زده کړې پای ته رسولي کامیاب شوه هم ده، خو د فراغت سند نه ورکول کیږي. دی وایي د لغمان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین ورته وایي چې د لاندې ټولګیو اسناد یې د جنگونو پر مهال سوځېدلي دي. کله چې ضیاء الحق له ازادي راډیو سره په اړیکې کې و دا پوښتنه مو ځنې وکړې. ورور، ستاسې نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولی؟
کامیاب ہوجرت مرکب اما کا سپری خود بیا اس نو چراغ امتحان ورکم
ادامہ ورک
ثانی امتحان ورکم بیا مې عریضه وکړه بیا د یو استلام راغله د استلام کې یو درې څلور شرطونه وو مربوطه مکتب ته ولیکل چې دغه شاګرد تاسو سره شاګرد ده
یعنی پخا تاسو سره شاګرد و داسې به یې لیکلي
هو 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 په کوم نوم او جدول د اخراجي مکتوب د اخراجي او هغه نورمال سن لا پیجه زما دغه درې څلور شیان پوره وو جدول د اخراجي پیدا سو مکتوب د اخراجي پیدا سو نوم د پلار نوم د اساس نمبر فقط دغه یو نورمال سن نتایج چې و دا له دې نه ورک شوي وو
د یولسم سن نتایج ورک شوي وو
د یولسم سن لکه نورمال سن د یاغه ته وایي ځکه د یولسم سن چې لسم او یولسم سن هغه ورک شوي وو
یعنی د اووم اتم نهم لسم دغه ټول مکمل وو
نه د اووم نه تر لکه د درې اویا کال نه تر اووه اویا کاله چې دغه کوم نتایج دي که نه د روښان دیسې دغه د ټولو شاګردانو که هغه ولو که اوس ډاکتران دي که معلمین دي که هر څوک دي د دغو کلو ورک دي لکه شاید زما د اووم سم پي لکه د اتم نشته د نهم نشته د لسم او یولسم فقط د دولسم سم شته ده نتایج
د دې علت څه شی ده چې ورک دي
دوی داسې لیکي ښایي چې دغه داخلي جنګونه چې طالبان لاړل دغه داخلي جنګونه چې ودلته لغمان کې طالبان وخت نه وروسته د دغه له اثره دا روښان لیسې کې څه شور سلو څه چاوسوځولو څه چلو څه چل ده د استلام کې درې شرطه وو نوم د پلار نوم په کوم اساس نمبر دا شاګرد ده مکتوب د اخراجي جدول د اخراجي او د نورمال سم نتایج هغه درې څلور شرطونه نور چې وو لکه نوم د پلار نوم د اساس نمبر مې او په دولسم سم کې شاګرد په واویا کال کې مکتوب د اخراجي او جدول د اخراجي دا موجود و صرف نتایج له دوی نه ورک دي اوس چې ما امتحان ورکړم اوس ما ته وایي چې ته نه کامیابېږې کامیابې مې په ښو نمرو سره اوس وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي ځکه ته د نورمال سم نتایج نشته
د لغمان ولایت د پوهنې ریاست دا تصدیقی چې دغه نتایج په جنگونو کې ورک شوي دي یا سوځېدلي دي یا له منځه تللي
هو بالکل دا تاییدې ځکه چې هغه د سرمعلم د مربوطه لیسې ما هم راوستلته دغه نه دوی پوښتنې وکړې بیا دوی هغه ته هم د نتایجو مدیریت ته ولیکل چې تاسو یې دلته ولاټوئ هغوی چې وکتلې هغو بیا ولیکل چې یو د ده نه له درې اویا کال نه ته شپږ اویا کال پورې دغه ټول د لغمان د روښان د لیسې نتایج چې شوي دا ټول ورک شوي دي یا له منځه تي
دی تصدیق کړی مهر امځای پرې لګولې
هو هر څه یې پرې کړي فقط مهر کړی ده هلته یې لیکلي دي چې راز اثار جنګ داخلي ازبین رفته اوس امتحان هم رانه واخیست امتحان کې هم کامیاب یم او کامیاب یم خو ماته وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي او کابل کې ځکه چې دا کار داسې بې پیدې په عذاب سولی وو ځکه تا د هغه نشته نتایج نشته
ته چې سامې په توګه شامل شي په دولسم کې خو دا صنف به هم پای ته رسې بیا به مستحق کېږي
زما خو د دولسم سم سامي امتحان ورکړ اوس د خلاصېدلو لپاره ځکه د دولسم سم ته کامیاب وم هم پرېښی وو امتحان مې ورکړ سامي اوس هغه د ما سم زیات ده دوی وایي چې ما ورته وویل چې نتایج ورک شوي دي ما سم کې کېنوئ زه به بیا ووایم وایي د تا سم زیات ده او اوس راته وایي یو مدیر دی غل راته ویلې نظارت وایي هغه ده وایي پلار دې سپرو ملکه که داده وویل مونږ له ښې وښکړم مال اخر د دې نو هغه څه کېږي دولس کاله مکتب مې وویلې د دې نتیجه اوس ووایه
کابل ته هم راغلی دا عریضه د وزارت معارف ته هم کړي که نه
نه وزارت معارف ته مې نه ده کړې ځکه دی نن پرون ما ته ویلې چې ته که دا هغه دې مونږ یې تا هم لیږو تا ته سند نه درکوي ځکه د تا نتایج د نورمال سم نشته نو ما ورته ویل زه خو شل دانې پنځوس دانې هم سمپیان لرم اوس دغه ټول هغه د هغه وخت چې دي په دغه دوه کاله مخکې درې کاله مخکې هغو امتحان ورکړی سامي کامیاب دي څوک ډاکتران دي څوک انجینران دي څوک معلمان دي هغه به زه حضر کړم درته چې دا د ما هم سمپیان دي خو بیا هم ویلې وایي والله هغو به کومه چلسازي کړي او څنګه ده او څنګه نه ده یا به یې نتایج له ځانه جوړ کړي نو معلمه خو نتایج دا کار مې ونه کړه چې له ځانه مې تاسو ته جوړ کړي وا د غلا کار ده مربوطه لیسې تاسو ته لیکلي چې د جنګو له وجې ورک شوي سرمعلم نن راوسته مدیر دې مکتب ټولو سره په دې ورسېدلی چې رښتیا دا نتایج ورک دي نو بیا هم څه د دې نتیجه څه کېږي بس نه جواب دي نو وایي
ته کابل ته نه راغلې د پوهنې وزارت سره د دغه ستونزه نه ده شریکه کړې
نه ما تر اوسه نه ده شریکه کړې ځکه چې تر اوسه دغه د مونږ هغه له امتحان کې اوس زه کامیاب یم دی نه دي لیږلي کابل ته تر اوسه دی ما ته پرون هم ویلې که ویلېږو مونږ هم په عذاب یې ځان هم په عذاب یې او خلک هم په عذاب یې دا کار دې نه کېږي
ضیاءالحق ورور دا ازادي راډیو د خپل ډېر کارونه لري داسې خو نه شي کولی چې ستا په خاطر د پوهنې وزارت مسؤلینو ته عریضه وکړي ته هم لږې حالې ځلې وکړه که نتیجه ورنکړه بیا به ستا ستونزه د دغه وزارت له چارواکو سره شریکه کړو خو ته تر اوسه کابل ته نه راغلی او دغه ستونزه دې د چارواکو سره شریکه کړې هم نه ده او مخکې له مخکې په تشویش کې
ما جواب تقریبا منفی اخیسته ده دا دوره د مشکل دلته پر ریاست معرف کې دی ما ته ولې چې نکیږي نو ما علم زم دونه په جواب کوم امتحان مرانه واخیسته لاس پنځه لاس شل ورځې مخکې راځه او که بیا تاسو امتحان درکا یا په خو نمرو کامیاب کړی مې ما اوس راته وایي چې هسې تکلیف دي ښکلی ده
ته یو ځل کابل ته راشه که د پوهنې وزارت تا ته منفي ځواب درکړو موږ به بیا دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړو د چارواکو سره به یې شریکه کړو او هیله به ترې وکړو چې دغه ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. تا ته چا ویلي چې کابل کې به منفي ځواب درکړي؟
ما ته دغه د امیر د نظارت صوبې چې دا ما ته وویلې چې تا ته به کابل کې منفي ځواب درکړي ځکه تاسې خواري دې کړې ده تکلیف دې ښکلی ده خو هسې بې ځایه ده امتحان شامل او په کوم کال نو غور ته ولیکل چې په دغه اساس نمبر او په دغه کال باندې موږ سره د دولسم الف ټولګي کې شاګرد ده او جدول د اخراجي تسلیږي مکتوب د اخراجي راولېږي او نورمال سم نتایج نو هغه درې سلور شرطونه سلور درې پوره وو سلور پوره وو یو دغه نتایج چې هغه له دینه ورکسوي وو
زیول حق خان تاسو خو په صنف کې نور خلک مو دغه برخلیک سره مخامخ شئ
55 کس او 55 کس حتی له اوس ډیر پیژنه ما چې ځینې دکانداران دي ان لا بعض ډاکټران دي په کابل شپخانو کې تلویزیون له لارې ملي دي نور دا ټول د مام سمپیانو هغه نه ما پښتنه وکړه هغه دی او درې سلور ما ته وویل چې موږ درې سلور کال مخکې په دغه دوره کې موږ دونه سخت سوالونه واغه و نه کړه نه دغه شی چې تاته درکړه دا مخکې نه وو نو اوس تاته موږ امتحان ورکړه سامې کامیاب یو یو علم د وسپیلانو ډیر معلمان دي درې خلور معلمان دي او نور څه ډاکټران دي څه انجینران دي
دا غوم نتایج ورکو چې ستا ورک دي دا غوب هم ورکو
هو دغه و درې بیا کال نت څه پګه بیا کال پورې تقریبا د 2.5 یا 3 فوټه خوا کې شاګردان د ټولو ورک دي کاغه ډاکټر دا کا انجینر دا کا معلم دا کم د څه وسادي ګرځي دي یو د ما ورک نه دي د ټولو ورک دي بیخي د لیسیټ نتایج ورک دي
دا دغه عمل چې هغه سره شوی دی باید تاسو سره موشي
باید ما سره موشي کدی غواړي چې په دې یقین نه کې چې ته شاګرد نه یې هغه وخت سرمعلمین معلمین ژوند دي ما پیژنې چې دایم شاګرد وو زه خپل هم سمچان ورته راولم بیا د ولسم سم کې زما اساس نمبر شته دا لږ نه ټیټ سم اوم سم کې شته دا په دې مېز کې چې هغه دوی نه ورګ دي ته خه معلومات د دې غټه لوحه هغه د نتایج په مدیریت کې زړول د شه دغه کلو نه موږ معذرت غواړو د جنگول وجه دغه نتایج موږ نه ورګ دي
ستا ستونزم ټوله واوري دا او سبتم کړه دا به د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریک کړو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اورین خدای راستي کوه زما د هېڅ سرنوشته ده
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس محترم کبیر حقمل د لغمان ولایت یو زده کوونکی ضیاءالحق وایي چې د روخان په لیسه کې په 12 ټولګي کې د سامې امتحان ورکړی کامیاب شوی هم دی خو د فراغت سند نه ورکوي. دی وایي په لغمان ولایت کې مربوط دفترونه ورته وایي چې د لاندې ټولګیو نمرې نشته. دی وایي زما اسناد له مربوطه دفترونه ورک شوي زما نه خو نه دي ورک شوي زما قصور څه شی دی؟
بله متاسفانه یو شی چې زموږ استادو ډیری هیوادوال سره ستونزه لري او تر ډیره پورې ستونزه هم یوازې په موږ کې په معرف کې نه ده په خلکو کې هم ده. همدا د نتایجو موضوع ده ځینې کسانو ځان ته جعلي اسناد جوړ کړي په ټیټو صنفونو کې بیا راسي په لوړو صنفونو کې یا اوس د سامع او بل څه په رقم ځان ته جوړ کړي غواړي شرطنامه واخلي. ځینې کسان واقعا مستحقین وي خو جګړو یې اسناد سوځولي. د دغه ټولو لپاره موږ قانوني پروسیجرونه لرو که چیرې اسناد سوځېدلي همي ریاستونه مربوطه ریاستونه دی ماری پورته خاص پروسیجر لري او کاسناد ورکتوی هم نو د دوه ورور مشکل کچیر داوی چې نتایج یو خصوصی دلی دی نه پیغام چې کوم کلونو کې بسو زیدلی کله یار نه سوا یا کال نه مخکی حالت موږ د حریقه او د خوندوی د سوزورو ډیر پیښې درلودلې اما په دې ورسته کې موږ داسې پیښې ډیر کامل لیدلې یا موږ هیڅ نه لیدلې خصوصا په لغمان کې چې خوندای یا سابق د خوندوی د سوزیدلې بنا امنیت تفصیلی معلومات ترکیه ده چې دوی معرف ته ورکی او کال ته ستون ځال نه کوله د لیکمې اړتیا سره دلته راشي موږ ان شاء الله په خدمت کې تر کومه ځای چې قانون دوی ته حق ورکړي
جناب حق مل صاحب د ضیاء الحق په نامه دا ځوان وایي چې زه چې په دولسم صنف کې شامل شوم د یولسم صنف د نتایجو په اساس شامل شوم زما د یولسم صنف نتایج موجود وو
خبر دا چې چیرې دای واقعاً د یولسم فارغ وي او د یولسم پر اساس شامل شوی بیا دای ولې سامې د ولې ریګولر منظم شاګرد نه لچې له سهار لاړ شي تر غرمې خپل درس وایي او بیا امتحان ورکی او هیڅ ستونزه ورته پاتې نه شي سامعین هغه معذورین دي چې هغوی اکثریت سامعین همدغه رقم د دوی د اسناد یولسم لري مثلا دولسم ته کې دوی معذور چې دوی ټولګي ته نه شي راتلی یا سیستم ورته جوړ شوی دی چې دوی اخر د کال ته راځي او امتحان ورکوي په هغه مکتب کې چې دی یولسم فارغ ده هلته به دي له شک اسناد موجود وي او که نه وي موجود بیا څنګه دی
جناب حق مل صاحب دا ځوان دا هم وایي چې د اتم صنف نهم صنف او لسم صنف نتایج رانه غواړي چې ما امتحانونه ورکړي هغه ټول رانه غواړي ځکه یې زما د دولسم صنف اسناد معطل کړي دي
ګوره تاسو د سیدا چې تاسو لسم ته زید نه هم سند درته پکار دی یا مثلا چې په دورو حساب کو تاسو متوسطه ته زید باید له دې ابتدایي اسناد لري کله چې ته زید باید متوسطي ولري کچې تاسو د متوسطي سند نه لري څنګه کېدلی شي چې تاسو د دې دی وړو بلل شي چې تاسو دې لسی شاته دی ځکه چې درته ما چې کدا چې په قدان دي اسناد ویل کېږي چې دا په هیڅ صورت سره دای دی هغه حق نه چې سامي والي دا لېغل مرخه من کېدلی کچې دې ټټو سنفونو اسناد ولري او بیا هم ستور ته جوړیږي بیا دلته موږ په خدمت کې ان شاء الله ستور دی ورته
دا ژمنه تاسو کوي کدا ځوان تاسو ته مراجعه وکړي نو تاسو ورسره مرسته کوي او لارښوونه ورته کوي او قناعت ورکولای شي
او زموږ د قانون مخې زموږ وظیفه دا ده چې د خلکو مشکلات حل کړو زه خپل شخصا هغه ورځ ډیر ځان خوشاله احساسوم چې د یو چا مشکل مې حل کړی بنا مې مشکل قانوني وي او په قانون کې د حل لار ولري موږ ستونزه نه ورته لرو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولري او حلول قانوني لارې ولري زموږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
کیا یار انتخاب میکنن
وی کسایی آماده ام کل تنظیمای زور از جبیل
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیر پاره جی پا افغانستان که مداخلتونی شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
ازادی پتفو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری به ازادی رادیو نه واورئ
ازادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه اجمل تورمانیم او د خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو د ازادي او اوریدونکو د خبرونه ته هم ګڼ پیغامونه را رسیدلی دي چې په ترتیب سره به دغه پیغامونه واورو، خو تر هر څه لومړی هغه پیغامونه چې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د امنیتي مسایلو په اړه موږ ته را رسیدلی دي.
السلام علیکم. ما یو پیغام د ازادي رادیو له لارې څخه ورکړم، غنی او بلا بلا ته ورسوي. او په خپل پیغام سره موږ دا وایو چې څه څه انتخابات ځان سره کوي، السلام علیکم.
بلے السلام علیکم، سیر محمد یم د هلمند ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. هلمند حالات ورور او صورت سره بلې خرابېږي. د هلمند کو ولایت ورور د ناوی پور سوالی کې د ایناک سره سیمه پورې داسې حال دی چې نه څوک د کور وتلی شي، نه څوک کار ته وتلی شي، نه څوک بازار ته وتلی شي. حتی دغه سیال دی چې څوک خپل کوچنیان د کوره د هغه ځای خیستلی نشي چې تیاری دي و حکومت سکان دي طالبان دي.
السلام علیکم. زرایم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه زحمت تر کوم. د هلمند ولایت په سینځمتری کې جنگ شروع دی او ښار تر پوره تعدید لاندې دی. د دولتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته او نه عوام ورسره همکار دي. موږ د جناب رئیس صاحب جمهور څخه غواړو هغه کسان چې مخکې د هلمند د سکوت په حالت کې وي اپلای وژغورئ. د هغه سره ټول هلمندیان همکار دي. دا پیلان چې دی داسې مشران دا خو هلمند سل په سل کې د سکوت په حالت کې دی، ولې څوک نه دی سره همکار؟ ډېره مننه.
السلام علیکم. ازادي رادیو ترګوندو سلامونه وایم. او زه د روزګان ولایت سید احمد د تعلیم په تماس کې یم. او موږ په ولایت کې د امنیت او دغه ولسوالۍ د سټي سره مخامخ یو. ما د ټولو مقاماتو دغه غوښتنه ده چې دغه ولسوالۍ کومک نه ورسېږي. دا خیره په حالت کې ده. نو موږ د څنګه امن نشته، دغه نشته. او که کوم په کې کوم ټول خراب کې سره یاري بندي دي، مرزامي څنګه کله ولا دغه ولسوالۍ غمد وخوړي. خو سلام ته سلام.
بلی السلام علیکم. زه محمد الله د امام صاحب ولسوالۍ خبرې کوم. دلته په امام صاحب کې وضع ډېره خرابه ده او د اوس سر حال دغه دی. ټولې لارې د ولسوالۍ چې راځي سړی سب ټولې بندې دي او د طالبانو لخوا هم تلاشي کېږي. په هر سړک باندې سړی اتلی شي، نه شي راتلی. نو دا مشکلات یو دولت پاملرنه لري او د دولت نه خلک ټوله مصافه نیولې ده. دولت نه یا اربکان جوړ کړي دي، اربکان نه خلک شکایت لري، غلاوې کوي. دغه مشکلات دي. بس دغه ما پیغام دي ازادي راځي ته لیږم.
دوستانو تاسو واوریدل چې د کندوز، اروزګان او هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو په خپل ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدلو لامله اندېښنه درلودله. همدغه موضوع زموږ همکار حدیث پردیس د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری سره شریکه کړې ده چې ستاسو اندېښنو ته تر ډېره ځواب وایي.
وزیر صاحب محترم، ډیر زیات مننه چې وخت مو راکړ. د ازادۍ اوریدونکو خبرونه سره چې ډیر اوریدونکو تماس نیولې او هغوی شکایت کوي چې ګواکې په کندوز، روزګان او هلمند کې امنیتي وضعیت ورسره سربلې خرابېږي. په دې رابطه کې د خپل پلانونو په اړه راته وایس چې تاسو د نامنې د مهارتولو لپاره په دغه ولایتونو کې کوم پلانونه تر لاس لاندې لرئ؟
د 12 اگست صبح هلمند کې څو مخکې ونې بریدونه ډیر و. دښمن په ډیر شمیر باندې حمله کړې وي، بریدونه کړې وو. یا وی تصور دا و چې څول وسوالۍ به سقوط کی، حتی هلمند ته بلوي 40 رامسته کی. خو د نیک مرغه وی مات شو او حالات زموږ د کنټرول لاندې دي. هلمند کې ورځ په ورځ حالات ښه کیږي. هغه تشویش چې موجود و هغه قطعاً نشته دی چې مطبوعاتو کې او خلکو پروپاګند کوي چې لشکرګاه به سقوط وکړي او هلمند ولایت به سقوط وکړي. په روزګان کې حالات ښه دي، زموږ د کنټرول لاندې دي. په کندوز کې مزمنه قوتونه دي، په قلعزالو، دشت ارچی او امام صاحب کې جګړې وي، مګر هلته زموږ قوتونه دي. دښمن ډېر تلفات لیدلي دي. موږ تحرکات دښمن او جګړې تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې خدا ناخواسته کوم ځای د سقوط په حال کې وي یا سقوط وکړي او یا زموږ قوتونه هلته ورته لاسره.
او تاسو که چیرته د خپل پروګرامونو او عملیاتو په اړه راته وایس چې په دغه
مونږ دا نن ۲۴ عملیات لرو. په 13 ولایتونو کې 13 عملیاتونه د کومندو قطعاتو لرو. د پرون مونږ 106 هوایی بریدونه کړي دي یا پروازونه مو کړي دي. 14 هوایی ضربي مستقلی اجرا شوي دي. 13 شپه مو څلور د شپې عملیات درلوده. دا ټول د لاسته راوړنو سره مل و او نتایج هم ډېر ښه و.
وزیر صاحب محترم، د اخیری پوښتنې په توګه، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تحرکاتو کې ډېر زیان ولسی وګړو ته رسیږي او اکثره وخت دغه شکایت هم ولسی وګړي کوي، دوی ته مو پیغام څه ده؟
موږ د افغانستان د خلکو لپاره ټول عملیات کوو، نه د هغوی د زورولو لپاره. څومره چې د وسلوال پوز توان دی وسه رسیږي، موږ کوښښ کوو چې ملکی تلفات رامنځته نه شي. خو یو شی چې هغه ډېر ټول خلکو ته معلوم دی، هغه دا دی چې دښمن د افغانستان د خلکو دښمنان د ملکی خلکو نه د سپار په شکل باندې استفاده کوي، د هغو کورونو کې ځای نیسي، ماینونه ږدي د سړک په سر باندې، نو اکثره تلفات د هغوی له خوا رامنځته کیږي. موږ ډېر کوښښ کوو چې په هر شکل وي تلفات رامنځته نه شي.
حدیث پر دې سوچې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د پیغامونو په غبرګون د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی دولت وزیر پوښتلی و. دوستانو، بیا هم پیغامونه لرو، هغه پیغامونه چې په دې برخه کې اورو، هڅه به وکړو چې په راتلونکي کې په دې اړه هم چارواکي وپوښتو او دوستان خپل د قناعت وړ ځواب ترلاسه کړي.
السلام علیکم، عبدالقیم لوګر ولایت د لوګر د مهاجرینو په خارګوټي کې کوم کورونه چې پاکستان څخه راستانه شوي دي، تر اوسه پورې د سرپناه غم حکومت نه دی ورته کړی. هغوی په سیمو کې ژوند کوي او د حکومت څخه داخله لري، ترڅو د هغوی سرپناه بندوبست کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه عمر د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. او زما د پکتیا ولایت والي صاحب او مسؤولو چارواکو نه غوښتنه دا ده چې د ګردیز نه تر غزنی پورې د غځېدلې لارې سړک غم وخوري، چې په سوونو موټر دې باندې تېرېږي، د ورځې او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، او د امنیت له خطر هم انشاءالله مشکل نشته. او د تاسو اورېدو ازادي راډیو کارکوونکو نه مې دا هیله ده چې په دې باره کې د پکتیا له مسؤولو چارواکو نه یو مرکه ورسره ولرئ. ډېره مننه.
سلام علیکم، زه محمد الله خبرې کوم د سربیل سوالی نه. مونږ په پاکستان کې پراته یو، دا پیغام کابل کې نشر کړو. زنه مونږ اشرف غنی احمدینه هیله کوو چې مونږ په پاکستان کې پراته یو د سرپناه جنرال د خدای په لاره د ماجر غم خرایوي و نمره ورکړه. ته خیر په حال کې ناست د ماجر حال نه خبره؟ پاکستان کې په ماجر څه تیریږي؟ پولیسان وهي د بیره د غوی خپل کونه مونږ باندې نه پرېږدي. کورو بازار دوځو سوزي موزي ورو هر مګ سره مخي. اصل باندې امازینه موږ په دنده کې لګیږي چې موږ تا یو نمبر راکې کابل کې او ډېر موږ پکې سخت پنګ کړی. والسلام علیکم.
دکارو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یدري ولسوالۍ محلي پولیس خبرې کوم. تیات راشي درویشي ورواغونکي وای دا اسکار ده په کورونو باندې خلک معاشونه اخلي او په مسلوي بجټ کې اچ. سلام.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. فصل السلام ټول افغانانو ته سوال کوم، لکه کوم چین په جنگ کې جان دا او په علم کې جنگ دا چې لا چین نه راوتختي پراموته به چې له پرامو راوتختي جهابات به راشي چې له جهابات کوم شي دي. ټول افغانانو ته سوال کوم چې افغاني روحیا افغاني جذبه ځان کې پیدا کړي. دا هیڅ ملګری د دې دښمن ده، د ټول افغانانو دښمن ده، د اسلام دښمن ده. لا وتر چې ملا ونه ته یې حق شول. والسلام.
ملیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله سندر درزیان ولایت کیزاد ولسوالی ازادی راډیو ته دا پیغام پیردم. اول کدان کو ازادی راډیو ټول کارکونکو او دم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای فاست السلام رورا دا کما جرت په پاکستان کې دا پاکستان دا خدمت دی دښمن ورو دا د خناجر جلم سر کې نو دا ماجر او دا اقربا او دا ولست دا ارزو دا خواهش دی ورته دا راول خپل وطن دوی جن بخپل خوا سره سي موږ د تن نم موږ د وژن نم موږ تو ته تان کړي موږ تور شهیدان کړي دي دا غوث نه غلطي ولې د خپل وطن من دي ورور موږ تو شپه در مخ پاکستان کې ولو وطن نه پر غیر کول بل مونږ ته تلو ډنګان د شلول دا غنه دی ولا کې یغلو یا شي دي موږ خپل کاکا دی وسل ته پاکستان کې پروتي هغه بل راځي هغه هم پاسپورت لري هزار شي لري پاکستان ته هغه راځي دا کړو خبر کبه دوه درې ورځې کې باټه باټه کني اسکی لاره هغه وش پر دکان نو څنګه راځي دکانونه
تاسو شپږ سره اوس پر اوس شپږ سره برابر کما کنو کار نه سان کما نو دا د خزم مشتي دي دشمن دي دا ولا کوم مشتي په ژوند په خطر کې شي مشتي ودا ته د درولې او بس نه به راز میواره د طالبان او پاکستان د ویلو سي دا غالي چې موږ کم زمر مشران په ولا فکر اکه نه موږ په جنگ شروع کو ما خو طالبان دا غرزول لا خو شروع شروع ک د خپل بزګ سره مې ځانن خبرتن ګور په پاکستان من شروع دي د ګړو په هغه ځکه باندې پریوړ زمو فلا به واسم د تر بوجن کې زمو السلام علیکم ورحمت الله
بلې زه محمد شفیع د کندهار ولایت نه خبرې کوم دغه د هلمند جنگ چې شروع دی یا د کندوز جنگ چې شروع دی دا ټول پاکستان دی دا د پاکستان لاس دی دا طالبان چې دی دا د پاکستان سیاي ده او دا جنگ شروع دی دا خاص د چابهار بارډر وسله سي په خطر او بل د مجرینو درتګ په خطر او افغانستان ته دا خطر دا جنگ پاکستان شروع کړی دی والسلام
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه چې تاسو اوریدله هله ده چې خوښ شوی مو دوستانو یو څه چې یادونه دا غدا چې هغه څه چې په خبرونه کې خبريږي یعنی دا اوریدونکو پیغامونه دا په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې پرونی مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو رسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.